السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته مو راوبولم. لمړی رن خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني او آلمان د بهرنیو چارو له وزیر انالینا بایربوک سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د نجونو د بیرته ستنېدو په برخه کې د انالینا بایربوک د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم یې د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د نجونو خوځو تحصیل هم بند کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډی سي کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی و، د لفټ په نوم شرکت لپاره ټکسي چلوله او د دوشنبې سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیر سکاټ ګری ګان لیکلي چې له احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین بڼه د بسپنې ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې ترجمې یې شپېته زره امریکایي ډالره راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس ویلي هغه کس به 25,000 ډالره جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنګلادیش کې له کوربه هیواد نننۍ 25 اورا یا یو ورځنۍ سیالۍ هم وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
تمه کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو. پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیدی پشان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګا محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانېدلی په خپله لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې بنګلادیش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړې. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ترافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هېواد کې د څلورو ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي، د هومس د ختیځ په 40 کیلومترۍ کې د پرونۍ ترافیکي پیښې له کبله د دوو کورنیو 15 غړي مړه شوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې وژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنج شنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ چارواکي وایي وسلواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اسرائیل پوځ د لویدیځې غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیلو تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه وویل، هڅه کوي د جاپوري اټومي بټۍ چته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روسله هغه اندېښنه والا راپور تشوي چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه چې د اټومي پیښې په باب یې اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي رادیو تا وګیاس وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. داسې مال چې د طالبانو اوسنی حکومت له هېڅ شي ولوري سره د سیاسي ډیالوګ له لارې حل ته نږدې شوی نه دی. د افغانانو یوه جلاوطنه شورا د اوسني کړکېچ د کمېدو لپاره مذاکره غوره بدیل بولي.
موږ به د دغې لارې څخه یوه ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو او بل ډله د نړیوالو سره.
په لویدیځ نورستان کې راوتلیو سیلابونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستره صحي مرکز سیلابونو یوړل او اوس پکې سیند روان دی.
بولانی خو به ټول پیژنې، خو له دې به مو خبر کړو چې د افغانستان د مشهور خوړو د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام ګټلی دی. او ملګرو ملتونو تایید کړی چې په اوکراین د روسیې د یرغل لپاره راهیسي د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوي دي.
تر دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د چنګاخ ولسمه او د جولای 8 نیټه د افغانانو یو جلا وطن شورا وای د افغانستان د اوسنیو سیاسي اقتصادي او بشري کړکېج د کمیدو لپاره مذاکره غوړه بدل دی. په افغانستان کې د بیوزلۍ پراخېدو او له دې هېواد د لوستې قشر وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې راولاړې کړې دي. بیا دا شورا وای چې تر اویاو زیات اتحادیې په کې شامل دي او په راتلونکو کې د یو لوی ائتلاف په تشکیل سره غواړي چې خپلې چارې لا پراخې کړي. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
په استرالیا کې د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادیې پکې شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر مشت افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد اشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي په راتلونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغې لار څخه یوه ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بله ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې اوس په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري، د یوه غږ دپاره کار وکړي. او بل دا دی، دوام هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولنو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړي. د بهر مشت افغانانو د نړیوالې شورا مشر دور محمد اشناوای په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران له کبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډېر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کېږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راهیسې معاش نه اخلي. ښځې چې د کار څخه پاتې شوي دي، پر کور کښېنول شوي دي، معاش نه لري. موږ د دې غږ پورته کړی دي، غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اخته یو د ډېره کار مخې تللی دي چې وکولی شو بعضې نړیوالې پروژې واخو د ملل متحد څه چې دغه مامورینو ته همدارنګه د بېچاره او غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظه موږ وکولی شو کومک وکړو.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وایي غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراض د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا دا مهال 28 میلیونه او 8 لکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نورستان په لویدیځ کې اوسیدونکو او ډاکټرانو وایي روغتیاي مرکز ته یې تیرو سختو بارانونو کې اوبه پورته شوي او میلیونونه افغانۍ زیان ورانولی دی. د دوی له قوله لا هم دا روغتیاي مرکز له اوبو ډک دی او د ناروغانو په ګډون یې روغتیاي پرسونل هم له ستونزو سره مخ کړی دی. نورستان کې راوتلیو سیلابونو منډول ته غځېدلی سړک هم ویجاړ کړی دی. نورې څه زیان اړولی او د خلکو شکایت څه دی په دې راپور کې تفصیل واورئ.
د نورستان لویدیځو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو له امله د منډول سرک او روغتي مرکز له کاره وتلی. ولسونه خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سویډن همکار موسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولی. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیځ نورستان یو تن اوسیدونکی عبدالصبور کریمي د سیلابونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج درې بستره صحي مرکز سیلابونو ویوړل او اوس په کې سیند روان دی چې سړک هم اوبه وړی دی. ډاکټر صاحبان، صحي پرسونل او ولسونه د سختو پړاوونو او مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سویډن موسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صاحب ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتیایي مرکز ته د 3 میلیونو افغانۍ زیان رسیدلی اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لنډ مهال لپاره یو کری کور نیولی، خو د تنګوالي او ځای نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. ډاکټر سهاک وایي له ټولو ستره ستونزه یې د سړک ویجاړېدل او له کاره وتل دي چې له امله دوی خپلو روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کولی.
یو خو دا کلینیک له منځه لاړه او بل د منډول ولسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خو دا ده چې د کوراج کلینیک د منځه تلل ده، او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول ولسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک د ډېر
دوی له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدی شي باید د سړک بیرته پرانیستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدلې سړک د تیرې ونې د سیلابونو او روغتونو له امله تخریب شو بشپړ ډول له منځه تللی و. د فایدامي ریاست خپل تخنیکي ټیم هلته استول او هغوی سروې کړې ده، خو د سړک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بلخوا د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لورې عملاً هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په
دوه اونۍ وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ د کوراج کلینیک سړک، ویالې او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اپیزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو سره یاست. یو زموږ خبرونه او ری وړاندې می د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه چې حتما مو بولانی خوړلې او یو سره آشنا یاست. راځي چې د افغانستان د دودیزو خوړو په اړه باندې یو راپور واورو. افغانستان د بولانیو د افغانستان د بولانیو د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام خپل کړی دی. دا درجه بندی د څه باندې څلور زره کسانو د نظریاتو پر بنسټ برابر شوی چې د نړۍ د نورو هیوادونو خوراکونو هم ځینې مقامونه پکې خپل کړي دي. د ټیسټ اطلس په نوم ویبسایټ له لارې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ سل غوره خوراکونه معرفي شوي دي چې په دې کې د افغانستان ځینې خوراکونه هم شته. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
که هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولاني ساده خواړه ښکاري، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځان ته اړولی دی. ټیسټ اټلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکي یا بولاني په دیرشم مقام کې راوستي دي. د خوراکي توکو په دغه ویبسایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې څلور زره هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابره شوي چې د ویب سایټ واقعي کارونکي یا یوزران دي. ټیسټ اټلس وای د دې درجه بندۍ هدف یې د محلي خوراکونو دودول او د ځایي دودیزو خوړو ازموینو ته د خلکو د انګیزې هڅول دي. په دې پاڼه کې د بیلابیلو خوراکونو دستورالعملونه، د کرکتونکو نظرونه او د خوراکونو په اړه څېړنیزې لیکنې خپرې شي. د دې ویبپاڼې د افغانستان په برخه کې د بولاني ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلو، منتو، جلبۍ، د بانجانو بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني، آشک، ماشی شوله، چوپان کباب، آش او نور خلکو ته معرفي شوي دي. د ماليزیا روټي کانای ډوډۍ لومړی د هند یو ډول ډوډۍ چې هوژه پکې وي، دویم او د ایران بربری ډوډۍ درې مقام خپل کړی دی. د 2023 کال په درجه بندی کې د ایران سنگک ډوډۍ 1، شیرمال ډوډۍ 2 او تافتون پاستو 9 مقام خپل کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو تایید کړه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره راهیسي د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ په راپور کې چې پرون جمعه خپور شو، دا هم لیکل شوي چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 18000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2023 کال فروری میاشتې راهیسې د 2023 کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څه باندې 1100 ملکیان وژل شوي او د څه باندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 16000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنري د راپور له مخې دغه شمیرې د اوکراین په 1504 ساحو کې ثبت شوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2023 کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 کال په فروری میاشت کې کمه شوی ده. راپور وایي د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوي او په میاشت کې 1600 ته زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنري لیکلي چې د 2023 کال فروری میاشتې د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لویو بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې، د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مسایل خبرې کړي. د زنیو لنډیز یاورو
له برتانیا خبریدونکي میل آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړون کوي پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 30 نصرت احمد یار چې د 4 ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آن لاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړون کوي په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه د راپور لمخې احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټکسی یې چلاوه. په راپور کې راغلی چې احمد یار یو شپه مخکې له خپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټکسي سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګري رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 12 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفیع عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو دوو لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم ته ویلي دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د ده روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې دا نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نه شي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په تخار ولایت کې اوښ میرمنې نورې کورنیو ته د ډوډۍ په خولو په خار کې د ډوډۍ پلورلو له لارې د خپلو کورنیو ورځنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي. دا میرمنې وایي د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شویو محدودیتونو دوی په کار روزګار هم منفي اغیزه کړې ده.
په تخار کې اوښ میر ښځې د ډوډۍ په خولو او پلورلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوغ میرمنو د خبرو له مخې د کورنۍ سرپرست نشټوالی، فقر، بېوزلي او اقتصادي ستونزې دا څلور هغه لاملونه دي چې دوی ډوډۍ پلورلو ته مخه کړې او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار مرکزی چوک څیرمه په لسګونه ښځې او نجونې ناستې دي او مخته یې له ډوډیو ډک شکورونه ایښي دي. له دوی څخه یوه هم 45 کلنه یوه زبیبي ده. د هغې د مخ ګونځې، د تنور اور وخلې څیره، پر تن زړې جامې او پر سر زوړ پوړنی هغه ستونزې بیانوي چې وزبیبي ورسره له 12 کالو راهیسې لاسو ګریوان ده.
زه له 12 کال راهیسې په خپل کور کې نورو کورنیو ته د ډوډۍ پخولو او په بازار کې د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل روزګار چلوم. په سختۍ سره د خپل د کور لګښت پوره کوم.
اغلی وزبیبي وایي په خاله بشپړه روغتیا څخه برخمنه وه، خو له کله راهیسې چې د روزګار درون بار پر اوږو وربار شوی نو ورته د اعصابو ناروغي پیدا شوې ده.
روغتیایي حالت مې ښه نه دی. د روزګار ناخوالو له وجې راته د اعصابو تکلیف پیدا شوی دی. د مجبوریت له وجې ډوډۍ پخوم چې د کورنۍ خرڅ پوره کړم، اوړه او لرګي په قرض اخلم او بیا د اونۍ په پای کې د دوکاندارانو قرض پیسې ورکوم.
دا یوازې وزبیبي نه ده چې د روزګار له ناخوالو او ستونزو څخه کړیږي، بلکې 40 کلنه بصیره هم له ورته برخلیک څخه شکایت کوي. د بصیره میړه لس کاله وړاندې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. هغه اوس د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خپل کور کې ډوډۍ پخوم او بیا یې دلته د پلورلو په خاطر راوړم. دا پخوا پرتله زموږ پیرودونکي کم شوي دي. په دې کار کې هم اوس چندان ګټه نه ده پاتې، خو بل کاروبار نشته. مجبور یم چې ډوډۍ وپلورم.
بصیره وایي هر ورځ له 100 نیولې تر 150 ډوډۍ پخوي او د ورځې 200 افغانۍ ګټي او په همدې پیسو هم د کور کرایه او هم د خپل د کوچنیانو د درس او تعلیم لګښتونه پوره کوي.
اگر پخته نکنه مشت کنه
ډوډۍ پخنه نکړم ماشومان می وږی پات کیږي هر ورځ زلاتیا نیولې ترسلو ډوډۍ پوري پلورل کیږي اته ډوډۍ په سل افغانۍ خرڅوم که څه هم د وړو او لرګیو قیمت لوړ شوی اوس مکتا په ډوډۍ پخولو کې ګټه نه پات کیږي یوازې د خوراک ډوډۍ پات کیږي
دغه ډوډۍ پلورونکې مېرمنې وایي د نظام بدلون سره د دوی د پیرودونکو شمیر خورا پیکه شوی دی او پر دې سربیره د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د ښځو پر کار او فعالیت او د نجونو پر درس او تعلیم لګول شوو بندیزونو او محدودیتونو د دوی روح او رواني هم نارامه کړی او اوس په ډاډه زړه په ښار کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ نشي وړلای.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
مننه چې ازادي رادیو اوري او تر دمګړې پوري لموږ سره یاستې. اوس په ورغورځو د خبرونې ورسوي مطالبه ته ساينس په هانو داسې هورمون کشف کړی دی چې د چاغښت په مخنیوي کې رول لري. دا هورمون کاناډایي ساينس په هانو کشف کړی وای لومړی په موږکانو تجربه کړی دی. پر راپور کې تفصیل اوري او په سی بیا ساسي را لیکل شوی پیغامونه.
کاناډایي څېړونکي وایي یو هورمون کشف کړی چې د انسان د چاغښت له مخنیوي سره مرسته کولی شي. د ساینس الرټ ویب پاڼې د راپور له مخې د کاناډا د مکمستر پوهنتون څېړونکو هغه مهال دا هورمون کشف کړ چې پر موږکانو یې تجربه کوله او ورته څرګنده شو چې هغه د وزن په کمیدو کې اغېز لرلی شي. زیات وزن نن سبا د ډیرو لپاره لوی سرخوږی دی او ډیر کسان هڅه کوي چې په غذایي رژیم او درملو یې مخه ونیسي خو لا هم ډیری کسان نه بریالي کیږي. د مکمستر پوهنتون څېړونکی ګریګوري شتاینبرګ وایي پر موږکانو د تجربو په ترڅ کې ورته څرګنده شوه چې د جی ډی اف 15 په نوم د ودې د توپیر عامل د دې خند کیږي چې د خوړو د اندازې د کمولو په صورت کې د انرژي اندازه په اوتومات ډول ټیټی شي. تر دې وړاندې څېړنو ښولې و چې د ودې د توپیر عامل یا جی ډی اف 15 د هغو خوړو پر اندازې اغیز کوي چې موږکي خوري او اوس څېړونکي وایي چې په اوږد مهال کې د وزن له کمیدو او رژیم سره مرسته کوي خو لا هم وختي ده چې ثابته شي چې آیا دا هورمون به د انسان د وزن له کمیدو سره هم هومره مرسته وکړي لکه څومره چې تر اوسه په تجربو کې ثابته شوی چې پر موږکانو یې کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کړي ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي ښځو ته دې د حجاب امر وکړي ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي دا وخت ضایع کیږي دا بیا نه جبېره کیږي. دا د 22 میاشتې تېرې سوې ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی نو دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنې درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ، دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه کوم.